السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې دغه خبري کې سو جزئیات در اورو د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت واستوال یو بل ته لاس په ماشه شوی
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور طرفو څخه موږ ځواکونه رسیدلې دي موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ورسیږي
د کابل هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه شته او نظم ګډوډ دی
سرک په سر باندې خلک پراته دي هغه یې نختي هوایي دز کوي
غزنی کې یو ګرځنده روغتیايي مرکز جوړ شوی دی
موږ د عام روغتیا د ریاست د ګرځنده کلینیک جوړېدل ستایو د غزنی تو سیدون کی پډیر بد حالت کی ژوند کوي پټولو برخو کی باید ورتکار وش
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وسترو صنعتي هوادونو سرمشریزه جوړوي خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم مخک تر دی چې د او نورو راپورونو تراشو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي
سلام طالبان وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی ایران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال سازمان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای افغانستان ته روغتیایي تجهیزات واستوي بشپړ خبرونه طالبان وایي چې د اگست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی د طالبانو یو بیان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته ویلي دی چې امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي نو د طالبانو ځواب منفي دی ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده شاهین وایي چې امریکا له ټاکلي مهلت وروسته هم پاتې کېږي نو معنی دا ده چې اشغال ته دوام ورکوي هغه زیاته کړه چې امریکا او برتانیا د اگست په 1 له افغانستان او نو ځینو د کاربای ناوړه عواقب ولري خو ښاغلی شاهین په دې اړه چې احتمالي عواقب به څه وي جزئیات ورنکړل له دې مخکې ویل شوی و چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 11 زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوي دي ښاغلی بایدن چې تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه وینا کوله وویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټک کړي او د ملي امنیت تیمه پر دی غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو مهلت چې د اگست 1 د وغځوي تر څو له دې هواده ټول امریکایان نور بهرانيان او هغه افغانان چې ژوند په خطر کې دی ووزی
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابل د زرګونه کسانو استل بګران او دردون کې کار وی د دومره ډیرو کسانو د استلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردون کې او زړه ماتون کې دي د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پاوز د خلکو د وټلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامدار تماس کې دی طالبان وایي د بغلان ولایت بنو پله حصار او د سلاول سوالې تصفیه کړې دي د طالبانو مخالف ولسی پاتونوالو 13 ادعا وکړه چې د سیمې له طالبانو څخه نیولې دي په همدې حال کې سیمې زو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي د دې سرچینو په وینا د دوه ولسوالۍ چې د پنچیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ لاره د پنچیر دروازو ته رسیدلی په بیان کې راغلی دی چې د سالنګ لار خلاص ده او طالبانو پنچیر کلا بند کړی مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو لاره حل کړي احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دی چې خبرو تلیواله دی خو هغه خبرداري ورکړي چې ک طالبان پنچیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي د جرمني پاوز وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نخته پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوز په یو بیان کې چنن خبر شوې چې په دې نخته کې ناپیژند وسلوال امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکیل وو. وروسته د جرمني پاوز روښانه کړ چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو یو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف شوی دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ایران د افغانستان د کړکیچ پر ښکېلو خوا وغه کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې یوې ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامدار تماس کې دی او یو ټول شموله حکومت ته د واک د سولیز انتقال ملاتړ کوي. ښاغلی خطیبزاده هم در زیاتونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د پنځشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات افغانستان ته واستوي. دبليو ایچ او وایي په دې تجهیزاتو کې د جرایي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. مرستندوی ټولنې وایي دا مهمه ده چې شاوخوا 300 زره هغو افغانانو ته چې په تیرو دوه میاشتو کې لخپلو مینو بې ځای شوي د اړتیا وړ طبي وسایل او خواړه ورسیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د هیواد د وګړو نیمایي برخه ده پر بشري مرستو متکی دي او اټکل کېږي چې دا شمیر به د وچکالۍ له کبله نور هم زیات شي. او وروستی خبر دا چې د سلووینیا صدر اعظم یانیس یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپل غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړي ومني.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ک د دې خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. دوا اونیز خبرونه امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. راځو د خبرونه د سر راپورته. کته هم طالبانو له څو خواو پنچیر ته خپل وسلوال نګدي کړي خو وايي غواړي ستونزه د خبرو لارې هوار کړي. طالب چارواکي وايي لا هلته جګړه نه د پیل شوی او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خدای دویم مقاومت ډلې چې مشرې احمد مسعود کوي ویلي خبرو ته لیوال دي، مګر تر اوسه هم دوی د خبرو هیڅ پایله نه ګوري. په ورته وخت کې د دواړو لورو وسلوال جګړو ته د چمتووالي خبره هم کوي. دا چې په پنشیر کې روسي وضعیت څه دی په دې اړه پام وکړئ. له کابل د راستول شوی راپور.
طالبانو پرون د پنشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لا یې د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. التا د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خوده لای. خود دې ستونزې د سولې حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته رسیدو لپاره یې اړیکې نیولې، خو لای پایلنه د ورکړي. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسیدلې دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمه او د سلامې لارې څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنشیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمنۍ پیل کړي، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ سو ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنشیر اعلان کړي د سولې حل لپاره لیوالتیا خودلې، خو د جګړې چمتواله هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
ما با خبرو و مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زمون خبری روانی دیم. د دوارو خواه و ترمنزاری که هم نیول سویه. تروسا دا خبری پایل تا ندرسه دلیه. هیله لرو چه او پایل ورکدیم. کدا خبرې پایله ور نکړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاریخوالی په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
حخواله افغانستان د وټلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړي، نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو ته په اندراب کې لدرنی مرګ ژوب لاړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیان یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان بنور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دوی مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره له دې چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوې چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشه سره مخ دی او بدو اغیزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یو بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډیری وایي ویر لري چې هڅې نه د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ور ټول کړي.
و مو ریدل چې په کابل کې د سیاسي بحثونو سره په پنچیر کې لا هم ستونزه نه ده هواره شوې او د طالبانو او د غلطه د ځای مقاومت وسلوال یو بل ته په ماشه کې دي. سره لګوراندې مې د سیاسي چارو له کارپو شفیع اعظم نه دی مرکې په پیل کې وپوښتل چې په کابل کې د راتلونکو نظام په اړه بحثونه تر ډیره پر کومو مسلو ورڅرخي. هغه وویل
زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل.
څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات ارزه کوي، نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅه کوي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډیرو راتلونکي د روپ پړاو لپاره یو بنسټ کېښودل شي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف شي خو ځینې نورې ممکن اصلاح شي، ځینې نورې راوړل شي او ځینې په خپل حال پاتې شي. دغه سي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع شي له مشرانو له علماو کرامو له مخورو سره له تخنیکي اشخاصو سره په دې باندې بحث وشي. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نسخه چې په همدې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټولو مسایلو ته جواب ګوري. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي.
بله
اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او د سیستم روان شي او هر څوک خپل مسؤلیت واړه باندې مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکي تدرونه دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل شي او دغه سیستم روان شي چې د خلکو چې کومې ستونزې دي دا حل شي.
نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلي دي، دواړه لوري یو بل ته لاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسولې اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دی چې په پنشیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څوک دي. زه فکر نه کوم چې دی به جګړې ته رسیدل کی حتی ورسی راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود جدی ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نسته، نکه سخته ورځ راځي، څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته، او تیاری هلیکوپټرې هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنی تاسو هیڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ، په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډیرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونو چې دی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنجشیر و، امرالله صالح هم د دوی خپل و.
د سیاسي چارو کتونکو شفیع اعظم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناتو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو استل کڅ هم له ګډوډۍ سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. راپور نه وای چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه ویل چې خای د کابل څخه د امریکا او د هغوی د افغان همکارانو استل د اگست د میاشتې تر پای تر ضرب الاجل هم واوري، خو تازه طالبانو خبرداري ورکړی چې که امریکایي ځواکونه دغه عملیات له اگست میاشتې نه وروسته ته هم وغځوي، له بدو عواقبو سره به مخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل حامد کرزي هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تګ په هیله ورنه راټول شوي دي، خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تګ اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یا د سیمه کې حاکم وضعیت شدیدا ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم، سړک په سر باندې خلک پراته دي، او بله دا چې دلته کې پی اف والا راغلي، هغه خوست کې چې کومه پیته وه کمانډو ځواکونه که نه کمپاینډ والا، هغوی نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شوم اوس د شپې هوایي ډزې کړي دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی او درې کسه نور کسه پکې وي، برق وسوځول او زه په ځای مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزي هوایي ډګر ته څېرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ زوبلې راپورونه ورکړل شوي دي، خو تازه نن دوشنبې په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري، هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځنګړو ځواکونو یو افسر و، دای هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیر کړي، د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او دته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې، بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی، هلته هیڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کېږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار د وزغلم وتل شوي دي، خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزه ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی، هر ملک سره چې کار کړی د هغې ملک نه پسې ایمیل راغلی،
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15,000 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1,800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي چې په خبره یې 3,900 په پوځي او 3,900 نور یې په ملکي چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې دیارلس بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډ مهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسیدو زمینی او اسانتیاوی برابری کری. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایي ډګر خلک کولی سي چې بیرته راووځي. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دننه دي. او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغه روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین لسیمه نوي وستل سوي. امریکا، ایتالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه لسره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یا دې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو لخوا به ورسره اړیکه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه لرو او په یو راپور کې به دا هم ووري چې د افغانستان په اړه بریتانیا غوړي د جی وو یا وسترو هیوادونو غونډه راوبولي. خو اوس ورزو غزنی ته. په غزنی کې د عام اختیار ریاست دغه ولایت د مرکزی سیمو د جګړه ځپلو او بې ځای شوو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی چې خلک ورته ډیر خوشاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځای شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي روډي ته وویل دا کلینیک د پاملرنې موسی په مرسته پرانستی دی.
لمودو مخکې موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو کچرته مو وکول سو هغه سیمه چې د غزنی د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول دشت شارستانیا او چې د شاوخوا لپاره سی خدمات موږ ارزه کړل چې د خلکو کلینیک مسرات له شپخانه لري هم دی خلګي کاروباري خلګي سیاسي تر نسرته لې او د واکسینو په خکه چې بيخي کې چټه ده او په ځمن کې به ځای شي خلک هم د ځای کې ډیر موقعیت لري له سوالین سره غلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بيځای شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وخاته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایولادي ستونزې لري، ایدو خدمت وکړي. دا هر نوو مجهز درمل لري، موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله د پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو د ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او پنورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت وسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د ګرځنده کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت وسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په یوویشتمه نیټه طالبانو ونیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
سمو خاکل ازادي رادیو نه اوري. بريتانيا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشريزه د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکي ورسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ته مخه کړې ده، په افغانستان او په کابل کې د قدرت خلا لیدل کیږي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرابللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلې مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندې استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خوندې کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مڼې وایاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون نو وخت خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورويشتمه د طالبانو لول کې ورسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتیراتلو لپاره پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، خغلی جانسن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوې، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي. ستاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم شردل خان شردلی د نمرهار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا کورونه د افغانستان ولسمه په خپ طریقه خدمت وکي او د اسلامي نظام د ټولو خوخ ده مونږه د خوشاله یو.
السلام علیکم زریا سره پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. خپلواکي ورځ نه اندل کېدل د بیسود پل کې او څار لشکرانو اله کوويسته دې پښتنه موږ چانه وکړو.
اره ورور څنګه جوړې خیرات دې د اسلام هیمن دورې خبرې کوم. ورته د عظما د مالینو شهیدان مالینو دا هغه ورته چالانه چې باندې څه پیښې کړو تردا وځي باندې چې باندې دې چې وګه لایي
اني کوم د بادغه سمه دغه د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتې کونکو کونکو کاری دی نه دا دروغ او نور ټومټون او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزه کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې دا هر څه سیاسي استه دا تر قیامت راځي د بلچا موجود د بلچا په خبرو ولغول وسو.
امریکایان څه ضرورت لري چې دا دونه خلک دی خپل کار کونه نه وي بعد مو بس نو د افغانان څه دي څه کار دی دین مالونی چې رښتیا هم دغه ډول شروع کړی ده. مو خو په دې لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګې په ما خام په څنګه په زور زمان کې په زور مو نه دونی زره افغاني واسطه لري په ټول ولایت ته لاړو ارګه مو کړ چې تا پښتنه نه کړنی چې خپل او دنګل شي نو چې امن او امان قراروي دي الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت ورکړي هدایت یې په خپل حالات کې مونږ ته د لغمان ولایت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو له تیر څو ورځو راهیسې زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیرو هم بدلون کړی دی. راځي چې دا شمیرې واورو.
موشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
په دې هله چې اړیکه ونیسې او خپل پیغام راته ثبت کړئ. لدې سره د دغه خبرونې دوی منیمایي ته ورسېدو څلور نیمه